دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د سحر نه بجې دی. دا مشال رادیو دا نه ستا خبرون په پیل کې ز ګل ایاز او روهیله زدران درته هر کله وای. نن د اتوار ورځ د 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې درې منټه دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې بعد خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه او ځانګړي پر راپورونه هم تاسو اوریدئ شئ. یو سو سندري هم د روانې کړي برخه ده. خو لومړی د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه وو. دا خبرونه سره ټکی دا خبر خوګا خېلو د خپل غوښتن لپاره احتجاجي پر لته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای طالبان دې ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. او د امریکا ریپبلیکن ګوند یو سنټرانو ډله وا د منتخب ولسمشر جو بایدن بریا چیلنج کوي. دا خبرونه تفصیل دا خبر په تورخم کې د خوګاخېلو لزګونو کسان لاتیرو دریو میاشتو رئیس د نېشنل لوجستیک اسل یا ان LC نه د خپل غوښتنو د غوښتو لپاره احتجاج کوي او پر لتی غزولې دي. د خوګاخېلو زینو پر لټپالو پر مشال لټبل چې د پخوانی فاټا پر محل د هغوی له مشرانو سره په زوره مایدي لاسلیک شوی چې د قام پتا باندې هغوی په شوی مایده کې اصلاحات غواړي. یو پر لټوال نجیب خاوریجن پرون مشال لټبل چې په 2015 کال کې NLC سراد مشرانو ته درې سبا کنه لازمکا ورکول مایده کړي و خو باید هغه ته عملی بڼه ورکړل شي. د په خبره په هغه مایده کې نور غوښتنې هم شامل وي. ان ال سی په تورخم کې د تجارتي ټرمینل جوړول لپاره له خوګاخېلو زمکه اخستې په بدل کې د زینو مرات ورکول ژمنه کړي و. خو په خبر پښتونخوا سمبل کې د خبر قبایلی ضلع غړی شفیق شیر اپریدی پور مشال دوی ویل چې د اف سی په منځګړیتوب راتلونکي اونۍ په تورخم کې د مسلې د هواري لپاره یو جرګه کیږي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وای که چا هم د فوج پر ضد ناسمه وینا وکړه نو دو اویا غنټو کې د نن نبا پرې پرچا کټ کوي. شیخ رشید پرون په راولپنډی کې خبرونه کوي چې د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف پاسپورت په فروری پر 14 منسوخوي. شیخ رشید په خبرو کې د پدښون ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ باندې نیوکه وکړه. وی ویل چې په دې خبره کې هیڅ صداقت نشته چې د پدښون پارلماني غړو خپل استعفی مشرانو ته سپارلې. خو د پی ډی ایم بشر مولانا فضل الرحمن د کورونا چارو وفاقي وزیر د سرګندونو په خبرون کې ویل کچره وفاقي وزیر د حرکت وکړ نو په وزارت په پاتینشي او د دومره آسان خبره نه ده. مولانا فضل الرحمن پرون په لاهور کې خبرلن ته ویل چې فوج لپاره احترام لري خو باید په سیاست کې د لاسوهنې نه ډډه وکړي. تر دې مخکې پی ډی ایم د جنوري په لومړۍ نیټه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت ته د 2023 کال د جنوري تر 18 وخت ورکړ چې استعفا ورکړي. د شمالي بودستان په هیدرخیلو سیمه کې وسلوالو یو ځای تن وژلې دي. د میرامشا او میرالی پولیسو او انتظامی چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال لیدو پرون ویل چې وسلوالو په هیدرخیلو کې د مرسلین په نامه یو تن کور مخې ته په ډزو وژو. د دوی په خبره بخنه غواړم د دوی په خبره بریدګل لپی خزای تختې پتیخت کی بریالي شې بي دي. ځای خلکو مشر لري ویل چې وژل شوی تن مزدور او هیڅ اسره دښمنی نه با. دا په 2023 کال کې لومړی هدفي برید دی. په 2023 کال کې لکتر لګه شپږ اصل ویخت هدفي بریدونه کې ل 500 زیات کسان وژل شوی ول. تاسو د مشال لري خبرونه وايي. پاکستانی چارواکو د هغه وسلواله ډلې یو مشر نیولې چې د هند ممبئی په بریدونو تورن دي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد د پولیسو یو چارواکي شکیل احمد د جنوري په 2 موبایل چې زکی رحمان لکوی د ترهګرۍ د تمویل په تور لاهور ښار کې نیول شوی. لکوی په مبینه توګه د لشکری طیبه وسلواله ډلې مشر دی. امریکا او هند پر لشکری طیبه وسلواله ډلې د ممبئی بریدونو تور پوري کړی وو. په هغه بریدونو کې لکتر لګه یو سل شپږ شپېته کسان وژل شوی ول. د ممبئی برید اسو رزلیستو لکوی نیول شوی وو خو په 2015 کال کې عدالت خوشی کړم. پاکستانی چارواکو ادا کړی چې لکوی په لاهور ښار کې د وسلوال فعالیتونو تمویل لپاره یو ډیسپنسری چلوله. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وای طالبان ته ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. د افغانستان د بشری حقوقو کمیشن وای په هیواد کې د هدفي بریدونو پر زیاتېدو اندېښنه لري. د کمیشن رئیس شهزار اکبر له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې ډول حمله د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشر د سر غندبني روستو لاغي کړ چې په هلمند، کابل، ننګرهار، غزنی او غور کې پر خبرېرانو خونړی بریدونه وشول. دغه بریدونو روستۍ قرباني د غور غږ رادیو موصول بسم الله عادل بوچ د جمعې په مازیګر کور ته تک په لاره کی وژل شو. دا افغانستان حکومت وای پر خبریانو او نورو مخبرو د طالبانو لوري هدفي بریدونه کیږي، خو طالبان وای دوی په بریدونه کې لاس نه لري. او روسته خبر د امریکا ټکساس ریاست سېنیټر ټیډ کروز په مشرۍ د ریپبلیکن سېنیټرانو یو ډله وای چې دوی به د منتخب ولسمشر جو بایدن بریا په کانګرس کې چیلنج کوي چې په راتلونکو اونۍ کې د انتخاباتي کالج پایلې پایت رسیږي. دغه اقدام اصلا سیمبولیک دی چې د جنوري پر شلمه د بایدن د ولسمشرۍ څوکۍ تر لاسه کولو د نیولو د مخنیوي هیڅ امکان نه لري، خو د امریکای رای ورکونکو ارادې ته د زیان رسولو بے ساری ہسی سرگندبی. نو تر دم حد مشال اڑی خبرن
سلام پختونخوا
د مشال ریڈیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
قدر موږ کو تاسو ته مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. په دې خبرونه کې تاسو لپاره په بیلابیل موضوعاتو راپورونه راوړی دي، ځانګړي خبرونه هم راپورونه هم تاسو په دې غړې کې اوریدئ شئ او هغه تاسو ته په دویم نمې کې دروړو. ساسه پام د لومړي راپورټ په لور راګرځوم. په تورخم کې د خوګاخیلو لزګونو کسان لاتیرو دریو میاشتو رئیس د نېشنل لوجستیک اسل یا ان ال سی نه د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي او پر لتی غزولې. ان ال سی په تورخم کې د تجارتي ټرمینل جوړول لپاره له خوګاخیلو زمکه اخستی او په بدل کې د زینو مراتو د ورکولو ژمنه کړي. پر لتپال وای د بخوانی فاټه پر محل د هغوی له مشرانو سره په زوره په داسې مایدو لاس لیکونه اخستل شوی چې د قام په تاوان دی. هغوی په شوی مایده کې اصلاحات غواړي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی شفیق شیر اپریدی وای د مسلې د هواری لپاره یې هسي اپیل کړي او راتلونکو ونی یو جرګه هم په تورخم کې کیدونکې ده. نجیب بابر نور تفصیل سره.
د خیبر د خوګاخیلو قوم ځوانانو لتیرو دریو میاشتو راځي په تورخم کې احتجاجي کیمپ لګولې دي. دوی د نېشنل لوجستیک سل ادارې سره د ځمکه په سر لانجه لري. یادې ادارې ته په 2014 کال کې په تورخم کې د سوداګرۍ د مالونو د صادراتو او وارداتو لپاره د یو ټرمینل جوړولو لپاره ځمکه په کار و. د ځمکه د خوګاخیلو قبایلو ده. په 2015 کال کې ان ال سی ته 300 کنال ځمکه خوګاخیل قوم ورکړه، خو په بدل کې د غوی ځنی شرطونه هم ومنل. خوګاخیل قوم وای د لوجستیک ادارې ورسره منلې وای چې لدی لارې چې کوم عاید ترلاسه کیږي 40.5% برخه به خوګاخیل قوم ته سپارل کیږي. نجیب خاوریچن چې د خوګاخیل قوم سره تعلق لري او د پرلتوالو لړلې څخه دی مشال لډیو ته پاړه داسې وویل.
کوم ازمکه 300 کانال ازمکه چې ان ال سی سره زموږ مشرانو په 2015 کال کې کوم اګریمنت لیکلای دی هغه اګریمنت ته د عملی بڼه ورکا او پاغه کې 300 کانال ازمکه دا پاغه کې زموږ په کاروبار کې پرسنټیج دی 40.5% زموږ پرسنټیج دوی سره لیکل شوی دی. درې مغلوې غوښتنه زموږ دا ده چې وس محل چې کوم ان ال سی د واردات او ټرمینل یا اپریشنل ټرمینل یا دیږي هغه زموږ خپل شخصي ځمکه ده، دا دی دوی قبضه نه آزاد شي، دا زموږ ته پریک دی.
خو د خوګاخیلو او نېشنل لوجستیک سل ترمنس په 2014 کال کې یو بل تړون شو چې پکې د ګټې د 40.5% برخې خبره لري شو، خو ان ال سی د هر ګاډي په سر چې په تورخم کې درآمد یا برآمد کوي د 600 روپو خوګاخیلو ته د ورکولو شرط ومانه. په تورخم کې یو بل پرلتوال شاه رحمان د جنوري په 2 مشال لړیو ته ویل د خوګاخیلو او نېشنل لوجستیک سل ترمنس د 2015 کال معاهده د قام په ګټه و، خو د 2014 معاهده کې د غوي سره سر تاوان دی.
دا کرایا د مونږ خرڅ کړي نه د پزمکه مونږ دا کرایا ور سره کړي دا چې 4 روپۍ ستاسو ګټي 1 روپۍ بشکوندې دا خو غخیل کام لور کوي. دوی چې کوم د زمونږ دغه پوینټ دا بای پاس کړو او زمونږ دا پرسنټیج چې کومه خبره و په آمدن کې دوی سره دای بای پاس کړه او فی گاډای فکس روپۍ چې کوم د 198 کلو لپاره پا ملکانو اگریمنٹ کی ولی کلی ملکانو پی اگریمنٹ کی چکم شک پاندی مون خپای یو دغا شک دی چیز مونگ لبتا سو فی گاڑای امپورٹ ایکسپورٹ کاری یو گاڑای شپک سو روپای فی گاڑای لارے برار لرکوای یو سل اتنوی کلو پوری نو دغ که اس مسئلہ دادا چی نن خو نن شپک کال مخ کیم شپک سو روپو ویلیو زیاده و نن یچکم دی ویلیو دیر را کم شوی یو سل اتنوی کال پس پا شپک سو روپو چه ویلیوی بلکه پینزل اس کال پس پا چکم دی پاکستان که شپک سو روپی فی گاڑی ویلیو ایتس ویلیو نی
خو دلتا پختن دادا چی که دا نیشنل لوجستیک سل سرا دا 2014 کال معاهده دا ولس پا گتا نو نو د خوګاخیلو مشرانو ولې لاسلیک کوله او ولې د 2015 کال د معاهدې سره هغوی نه پاتې کېدل چې پکې د ګاډي په سر نه بلکې د ټولې ګټې د سلورمې برخې خبره شوې وه. د خوګاخیلو ملک تاج الدین چې د دغو معاهدو د لاسلیک کېدو پر مهال موجود و مشال رډیو ته یې په اړه داسې ویل.
بالکل دا خبره شوی وه هلته فاټه وه او مطلب داسې چې بای فورس په جبر یې دا خبره کړې وه چې مطلب په قوم یې تقسیم کړو چې تقسیم یې کړو د ملکانو او په دغه کمیټې په منځ کې اختلاف راغی په قوم کې اختلاف راغی نو دغه خلکو نه انتخابونه واخیسته څلور ورځ داسې چې پراپر معاهده نه وه چې مطلب عامې سامنې سره کېنولو ډسکشن یې سره کړی.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خیبر د خلکو استازی شفیق شیر افریدی د جنوري په 2 نیټه مشال لډیو ته ویل د خوګاخیلو او نېشنل لوجستیک سل ترمنځ د راغلي کشالې د هواري لپاره هڅې کړې دي.
خو بیا هم چې موږ کوشش هم دا کوو چې د څومره زموږ سټیک هولډر دي دا غي او زموږ د کوم زما د زموري دا چې دې په داسې توګه باندې په مشورتي طریقې سره د دوه په منځ کې داسې یو سټیپ وایم چې زموږ کوم خلکو تم کې پری ام فسیلیټیټ شي زموږ ملک تم فائدہ ورسیږي نو ان شاء الله ما دوه طرف ته ما دا کوشش ته چې دوه ته ما دا ویلي دي چې تاسو به لګ لګ په دغه کې فلیکسیبلیټی به په ځان کې پیدا ووي نو ان شاء الله موږ تعالی د رب نه یو امید دی چې ان شاء الله تعالی په دا نیکست میسج کې چې کله موږ کینو نو ان شاء الله ډیر خپ پوزېټیو ریزلټ به راځي ان شاء الله.
شفیق شیر افریدی او د پرلت مشرانو مشال لړیو ته ویل د ایف سی په منځګړی توپ به راتلونکي اونۍ په تورخم کې د مسالې د هواري لپاره یو جرګه کیږي چې پکې د خوګاخیلو د قام نه کسیزه کمیټي او د نېشنل لوجستیک سل استازي ګډون کوي. دوی هیله مند دي چې د حل یو لار به پیدا کړي. مشال لړیو د ایف سی او ان ال سی د چارواکو سره په خبرو بریالي نشو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د شمالي وزیرستان پولیس او ځای خلک وای په حیدرخیلو سیمه کې وسلوالو یو ځای تن وژلې. یو پولیس چارواکي پر مشال لته ویل چې مرسلین په نامه یو مزدورکار په ډز وژل شوی او بریدګر په تیخته کې بریالي شوی دی. دا په 2021 کال کې لومړی هدفي برید دی. تیر 2020 کال کې په شمالي وزیرستان کې شپږ سلویخت هدفي بریدونو کې تر 500 زیات مقامي مشران، ځوانان او ځینې سرکاري اهلکاران وژل شوی دي. د سیمې اوسیدونکو په وار وار پر هدفي بریدونو اندېښنې خولې خو فوج او مقامي چارواکي وایي په سیمه کې امن پر ځای شوی او د هدفي بریدونو مخنیوي به کوي. نور تفصیل د عمر وزیر په راپور کې اورو.
د میرعلي او میرام شاه انتظامیه دوه بیلابیلو چارواکو چنای غوښتل خپل نامونه واخلي مشال ریډیو ته تصدیق وکړ. دوی وویل چې په وسله سنبال برید کوونکو د حیدرخیلو اوسیدونکو مرسلین د شپې 8 بجې وروسته خپل کورمخې ته په ډزو ووژلو او حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شول. ځایي خلک وایي چې وژل شوی ځوان غریب مزدور کار و چې د کویانو کنلو مزدوري به یې کوله. له چا سره یې هیڅ دښمني نه وه. پولیس چارواکو وویل چې د پیښې په سیمه ته پولیس تللې پلټنې کړې خو د پولیسو ورتګ وړاندې حمله کوونکي یا وسلوال تښتېدلی ول. روان 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې دغه لومړی هدفي برید و خو د هدفي بریدونو لړۍ د فبروري 2013 کال نه پیل شوې. تیر 2020 کال کې په شمالي وزیرستان کې ټول شپږ سلوي هدفي بریدونه ریپورت شوي ول. چې تر 500 زیات مشران، ملکانان، ځوانان او هم زنا سرکاري اهلکاران پکې وژلې شوي ول. سیما کې د هدفي بریدونو زید په وار وار ځوانانو او مشرانو احتجاجونه او پرلت کړي. حکومت نه د امن باور کولو غوښتنه کړې، خو حکومت او فوز دعوی کړې چې سیما کې امن پر ځای شوي د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړې
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړې
پر دونیمو بجو،
سروے
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو.
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد وای د جمعیت علماء اسلام فی د یو مخکخ مفتی کفایت الله معاملای خیبر پختونخوا حکومت ته سپارلی او څوک هم د پاکستان د ادارو او فوج پر ضد نامناسب خبره کوي د هغوی پر ضد به پرچا کټ کوي. دا لغیر سودا چې نوموړي سور ورځې وړاندې ویلي ول حکومت یې د کابینې په غونډه کې د مفتی کفایت الله پر ضد د غداری مقدمه درج کولو فیصله کړې. خو جمعیت علماء اسلام فی دا تورونه ردوي او وای مفتی کفایت الله چې په فوج پسې کمی خبرې کړي د هغې زیاتې وزیر اعظم عمران خان کړي، باید چې د غداری مقدمه د وزیر اعظم پر ضد کټ کړل شي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې اورو.
په پینډی کې د جنوري په دویمه نیټه د شناختی کارتونو په دفتر کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې ویلي کڅوک هم د ریاستی ادارو او پوسټ پر ضد غیر مناسبه خبري وکړي نو پر ضد به یې پرچکټ کوي. دیوی د مفتی کفایت الله کیس مونږ خیبر پختونخوا ته لیږلې او څوک چې د شیخ رشید د داخله چارو د وزارت په وخت کې د پوسټ پر ضد نامناسبه خبري وکړي نو په دوه یا غنټو کې به داغه خلاف پرچکټ کوم. دا له هغې وروسته چې څلور ورځې وړاندې نوموړي ویلي وو چې مفتی کفایت الله د پوسټ پر ضد خبري کړي نو حکومت به د مفتی کفایت الله پر ضد د غداری مقدمه درج کوي. په مفتی کفایت الله تور دی چې ویلي د پوسټ دی ریټایرډ جنرال عاصم سلیم باجوا د احتساب کمی ادارې ته وړاندې کړي نو دی به مولانا فضل الرحمان نیب ته پیش کړي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین خټک نه وپوښتل نو دا
حکومت غیر آئینی غیر قانونی طریقے طرح تاریخ پدوی لگی آئی نو چی داغی مخنوے ہوشی.
بل پلو دا حکومت دے بیان پترس کی دا جمعیت علماء اسلام مرکزی ترجمان اسلم غوری ویلی دا مفتی کفایت اللہ دا کورنی دا خلق دا گرفتاری دوی پسخت و ٹکو کی غندن کوی او مفتی کفایت اللہ دا پوست پر زید دا سی سن دی ویلی، بلکہ دا نموری نزیات خبری خو وزیراعظم عمران خان پخپل کری باید چی دا غداری مقدمہ دا وزیراعظم پر زید درج کری شی. دا دی ترسنگ دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم په یو بیان کې ویلي د غداری مقدمه درج کول دومره آسان کار نه دی چې حکومت به یې درج کړي او که شیخ رشید داسې کار وکړو نو په دواو یا غنټو کې به یې وزارت هم پاتې نه وي. دارنګ مفتی کفایت الله هم د جنوري په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر باندې لیکلي مسلسل د په کور چاپی وهل او ماشومان لزان سر بوتلل کوم ریاستی اصول دي، د دې طرح غری جواب به ورکول وي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال اړې ته تاسو غوږی یو غیر حکومتي اداري بلو وینز وای په خبر پښتونخوا کې د 15 تر 18 کلونو پورې اتلس لکه ماشومان لسکولونو بهر دي په دې راپور کې دا هم ویل شوی چې په دې کې 40% جنکې دي د غیر سرکاري اداري تر مخه د دې وجه معاشي ټولنیز روایت او د سکولونو د نشټوالي دي خدا خبر پختونخوا حکومت وای چې د دې ستونزې د حل لپاره یې تعلیمی ایمرجنسي لګولې ده نور تفصيل د مجید بابر په دې رپورت کې ورو
د جنوري په 2مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلیو وینز د خبر پختونخوا لپاره کوارډینیټر قمر نسیم زیاته کړه چې د دې ترشاد د سکولونو کمښت په وړو کې عمرونو کې د جنکو د ودونو ترڅنګ معاشي او ټولنیز وجوهات دي
موږ د سکولونو تعداد ته وګورو په خبر پختونخوا کې تقریبا 64% سکولونو چې کم دي هغه د علاقانو لپاره دي او باقي چې کم 32% دي د جنکو پاره دی په پرایمری لیول باندې هم او په سیکنډری لیول باندې هم کدا چې د نیولی مرج ډیسټریټ خبره مونږ وکړو نو په نیولی مرج ډیسټریټ چې کوم دی هغه کې 70% جنکې چې کوم دی هغه د خپل د سرکاري اعدادو شمار مطابق چې کوم دی نو هغه د پرایمری نه سیکنډری ته ترانزیت نه کوي یعنی چې کله پینځمه پورې تعلیم وکړل شي نو یا سکولونه نشته یا سہولیات نشته او یا والدین سکول ته نه لیږي نو هغه خود پینځم نه مخکې نه یم په خیبر پښتونخوا په نور ډیسټریټونو کې هم دا صورتحال سره ډیر خنډ دی بن زمونږ شپېته فیصد جنکې چې کم دي هغه د پنځم نه پس چې کم دي نو هغه ډراپ اوټ شي او چې کم سلويخ فیصد جنکې د پنځم نش پګم تا یا مخ خلاړ شي نو په هغه کې صرف 14% جنکې داسې دي چې هغه نه هم جماعت تا
خود شمالی و دلستان سره تعلق لرونکو د صوبایي سملای د پرایمری او سانوی تعلیم پاړه د قائمه کمیټې غړي میر کلام وای چې د بلو وینز ادارې دا راپور د کمیټې غړي سره شریک کړل شوی وو او هغه بیا په صوبایي سملای کې وړاندې کړي هم وو
سملای کې په دې باندې خبره وکړه چې په پورا قبایلی علاقه کې یو سل 22 کنسولونه دی هغه د جناکو د سکول د نشټوالي سره مخ دي په هغه سروې کې دا خبره هم نو په هغه ولا سره حکومت په صوبایي سملای کې چې په یو خبره باندې تخبر راو کې نو زما په خیال چې په صبح کې زموږ فورم د زموږ سره خدانه ورځ پورې هیڅ داسې په غبنه اقدام نه دی شوی البته حکومت دا ویلي دی چې موږ داسې تعلیمي ایمرجنسي لګاو په دې صبح کې په خاص کر په زما ځلا کې خدانه ورځ پورې چې کم خلک ګوري یا موږ ګورو څه داسې تبدیلی نه درغلي الټه ماشومان د سکول نه بهر شوی دی
بلخو د واکمن تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د پرایمری او سانوي تعلیم پاړه د صوبایي سملای د قائمه کمیټې چیرمن پښتونویار د جنوري په 2مه مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 22مه د وزیرالا محمود خان سره په دې اړه غونډه شوې ده او یو شمیر پریکړې پکې شوې
صوبایي حکومت چې څونه غدي پاره کې ده تاسو بل څه خبر راوستل غواړم چې دا د سیزن شوې ده او په لاس کې کې پاتې د خپل ناشته باندې ما د خپل لګې کې شوې ده چې په تاسو به میکسیمم ټول سکتور چې پیسې د تاسو کولای شو چې تاسو د یونین کنسل په څیر باندې کم از کم د میډل نوالا د های نوالا هر دې کې دی پر دا بل لازمي تاسو یو کې سروې وکړي چې به موږ هر یونین کنسل ته سپیشلی جنګو د لپاره او بیا خصوصا د لګانو د لپاره هم هم د فسیلیټي ورکو چې په دې کنسل کې میډل های اند های سره های
غیر حکومتي ادارا ډیولپمنټ ان لټریسي وای چې د غربت د بنیادی سہولتونو د نشټوالي او د یو شمیر نورو روایتي او ټولنیزو خنډالو لامل په پاکستان کې هر کال یوازې 14% ماشومان تر های سکولونو پورې زده کړو ته رسي او د هیواد د آبادې 8% خزي لیک لوست نشي کولای او د آبادې نیمایي پورې جنکې یوازې سکولونو ته ځي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
نمشال اور سلام پختونخوا خبرونه تا غوغي وزرتا یو سندره دراورو بیا ساسي په خدمت کې حاضرېګم
چلالا ولای مزار نا بو
مشال اړیتا تاسو غوږی د ایران پولی تاثیر ما د بلوچستان په سرحدي خار تافتان کې د زیرو پوینټ د بندش پر ضد د جمعیت العلماء اسلام فی پر غوښتنه احتجاجي مظاهره شبی مظاهرچانو د کوټه تافتان لوی سړک د تګ راتګ لپاره تړلې و چې لوی د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت تر اغیز لاندې راغلي دي. نور تفصیل د یو ترين پر رپورت کې اورو.
د مظاهرچانو په وینا چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې زیرو پوینټ منسوي دي چې لامل نه هواځ په تافتان کې بلکې په ټوله سیمه کې پسلګونو کسان د بیروزګاری سره مخ شوی دي. په دې ترڅ کې د انجمن تاجران تافتان مشر امان الله سګړې لمخو مشال ډیډو ته وویل چې زیرو پوینټ د ایران د لوري د کرونا وایرس د خبرېدو له وجې بند شوی دی.
زیرو پوینټ بند دی. زیرو پوینټ کی وجې سکیو کیان میرا خیال
د تفتان د تاجران د اتحادیې مشر امان الله محمد اسنی وای چې زیرو پوینټ د بندش څخه د درینم څخه نیولې بیا تر څلور زره پوری مزدوران یا کلیان تر اغیز لاندې راغلي دي، ځکه چې په سیمه کې د وړو کاروباري خلکو گزاره هم پر دغه زیرو پوینټ باندې ده. خو په احتجاج بخت مظاهره چان وای چې دوی احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو زیرو پوینټ نه خلاص وي. په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام تفتان امیر اجین نجیب الله محمد اسنی وځای خبریانان ته ویل دي چې د زیرو پوینټ د بندش څخه په سیمه کې بیروزګاری او نامنی ورځ په ورځ زیاتیږي.
داری کې وجہ سے جرائم میں اضافه ہو رہے ہیں، لوگ خودکشی پہ تیار ہیں. اور
د جمعیت العلماء اسلام تفتان ضلعی امیر مولانا نجیب الله محمد اسنی وای چې د زیرو پوینټ د بندش څخه په جرمونو کې ورځ په ورځ زیاتوالی کیږي. خلک نه یوازې خودکشی ته تیار شوي دي، بلکې خپل کورو پرېښودلو ته هم مجبور شوي دي، او که زموږ غوښتنې ونه منل شوې نو بیا به د خپل احتجاج دایره نور هم پراخ کړو. بل نور ته د احتجاج ختمولو لپاره اسسټنټ کمشنر تفتان عصمت الله اڅکزی د مظاهرچیانو سره خبرې کړې دي، خو د ورستۍ اطلاع پورې لا سړک نه خلاصوي. په دې ترڅ کې چې مکله د ډیپټی کمشنر چاغي آغا شیرزمان سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دوی په دې اړه څو ځله د ایرانی چارواکو سره خبرې کړې دي، خو د نوموړي په وینا چې دواړه هیوادونه پر زیرو پوینټ باندې وځای تجارت ته اوس قانوني شکل ورکول غواړي.
لیکن وہ ایک انفارمل ٹریڈ جو ہے، اب وہ انفارمل ٹریڈ ہے بٹوین فار دا لوکلز آف بوتھ سائیڈ، اس کو پاکستان گورنمنٹ اور ایران گورنمنٹ ابھی جو ہے فارملائز.
تے چاگی ڈپٹی کمشنر آغاز شیرزمان وائی چی پر زیرو پوائنٹ باندی با لمخہ غیر اسمی تجارت کے دی خوز دا پاکستان او ایران حکومتون للوری و دیتا دا رسمی تجارت بناور کول کی جی، لکہ چنگ چی پا توربات کی وہ پل تا چیر میں تجارتی مارکیٹ جوڑی جی. دغه ډول په تفتان کې بارډر مارکیټ جوړېدونکی دی، ځکه چې په ټول نړۍ کې کاروبار د رسمي تجارت په لور روان دی. نو همدا وجه ده چې اوس پاکستان او ایران دواړه غواړي چې غیر رسمي تجارت بند شي. د دې څخه به خلکو ته په قانوني توګه د روزګار اسانتیاوې نورې هم پیدا شي. خو د مظاهرچیانو په وینا چې د زیرو پوینټ د بندش څخه د چاغي په ګډون و ایران ته څیرمه د بلوچستان په نورو سرحدي برخو کې خوراکي شیانو قلت پیدا شوی دی، ځکه چې د تفتان او گوادر په ګډون د بلوچستان په نورو سرحدي برخو کې د بجلی ترڅنګ زیاتره خوراکي شیان د ایران څخه راځي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې زیرو پوینټ ټیکس فری دروازه ده پر کوم باندې چې یوازې د پاکستان له لورې د وسخه تر 300 پورې مزدوران شان په لاسو او په شاوړي او راوړي، کوم چې د دې مزدورانو د روزګار لوی ذریعہ ده. یاد به چې د بلوچستان حکومت تیر کال د فروری په میاشت کې د کرونا وایرس له امله نه یوازې د تفتان سره د پولا تړلې و، بلکې د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت او د خلکو تګ راتګ هم بند شوی و. خو د پاکستان له لورې د ایران سره د تجارت لپاره سره د پولا تیر کال د جون په میاشت کې خلاص شوی و، لیکن په ایران کې د زیارتو لپاره د پاکستان څخه د خلکو پر تګ راتګ اوسم بندیز دی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
مشال اړوي ته تاسو غوږی. په افغانستان کې په پرله پسې د خبریالان وژل کېدو خبریالان او د حقوقو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونه سخت اندېښمن کړي. دا لغیر سودا چې د جمعې په ورځ د غور ولایت په مرکز فیروزکوا کې د صدای غور رادیو موصول مدیر بسم الله ایماق وژل شو. کابل پریس کلب او د ژورنالستانو دفاع کمیټې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سربیره له مشرانو جرګې او ولسی جرګې هم غوښتل چې د خبریالانو د مظلومیت غږ دی بدرګه کړي. دا په کومه موده کې پنځم افغان خبریال دی چې وژل کیږي. تر اوسه چا او کومي وسلوالې ډلې د دغې وژنې ذمہواري نه ده منلې. بلخو د افغانستان د کورونو شار وزارت وایي چې له ټولو امکاناتو په کار اخستنې بعد د خبریالانو او مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. نور تفصیل لکابل د رحمت الله افغان په دې رپورت کې ورو
په پر لپسې ډول د افغان خبريالانو وجل کېدو افغان خبريالان او د ژورنالیستانو د حقوقو د خوندیتوب عملاتړ بنسټونه سخت اندېښمن کړي. د پژواک خبري اژانس خبريال احمد شعیب حسرت رامنځته شوی ناوړ امنیتي وضعیت د خبریالانو لپاره خطرناک بولی او له حکومت د امنیت غوښتنه کوي.
د ټولو خبریالانو لپاره یو ستر ګواښ رامنځته شوی دی. دا د حکومت دنده ده چې د ټولو خلکو په خاص ډول باندې د خبریالانو امنیت ټینګ کړي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وای د خبریالانو د امنیت خوندیتوب د حکومت لپاره لومړیتوب نه لري.
متاسفانه حکومت په دې اړه هیڅ توجه نه کوي او د خبریالانو امنیت او مسنیت د حکومت لپاره یو لومړیتوب نه دی.
د افغان ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی وای دا چې حکومت د ژورنالیستانو د وژونکو په نیولو کې پاتې راغلی نو دوی د درې ورځو لپاره حکومتي خبرونه هم نه خبروي.
د افغانستان ژورنالیستانو دفاع کمیټې او کابل پریس کلب په ټولو رسنیو ژورنالیستانو غږ کړی چې د درې ورځو لپاره له دولتي خبرونو نه تحریم اعلان کړي او دولتي خبرونه خپاره نه کړي. دغه ګام وروسته تر هغې وخته چې دولت د ژورنالیستانو د قاتلینو په پیدا کولو کې ناغېړي کړې ده تر اوسه نه دي توانېدلي چې په رښتینې معنا باندې ژورنالیستانو قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر طاهر زهیر هم د شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د افغان خبریالانو فزیکي امنیت دی خوندي کړي. دغه وزارت په کابل کې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې له دفترونو په یو لیک کې وغوښتل چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره په اړیکه کې دي د افغان خبریالانو د امنیت په اړه خبرې وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له ټولو امکاناتو په کار اخیستنې سره به د خبریالانو او مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. دغه وزارت وایي طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له رسنیو او خبریالانو سره نیغ په نیغه په اړیکه کې دي.
خبریالانو د امنیت په برخه کې خبر اقدامات مخکې له مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته دي چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجې پورې ټیټ کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم حکومت دې ته ورته ژمنې کړې وي خو بیا هم لیدل کېږي چې خبریالان وژل سوي او ګواښل سوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
نمشال اډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسې غوږی. نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. خو اوس یو سندره اورو.
ساز اور
شلنگ دے مال سو جڑا او غم چی جوندن پا کمی دوشو شور سی سور سر کم دشه وطن ویشت لار دنی کئی سرور شکم غنی او خوردا سے غم ندارو لری ندم کل جہان دسترگی سترگی نشت سترگی دا سنم غنی
د پاکستان په سیاست کې خزی د پخواړې سي مهم رول لوبوي په موجوده وخت کې د مسلم لیگ نون مرستياله مشره مریم نواز په سیاست کې ډیره فعال ده او اوس د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو لور آصفی بټو سیاست ته مخه کړې ده د پاکستان سیاسي تاریخ ته که وکتل شي نو یو شمیر داسې مېرمنې دي چې د خپل ګوند مشري یا استادیتوب یې کړی دی په دې کې د پاکستان بنسټ ایښودونکي محمد علي جناح خور فاطمه جناح د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو لور بنظیر بټو بیگم نسیم ولی خان او نور مېرمنې شامل دي خو بیا هم کارپوهان وای چې په پاکستان کې کمی خزی په عمومي چوکو منتخبيږي زموږ همکار مليحه امیرزاده په دې تفصيلي راپورټ کې په سیاست کې د خزو رول ته کتنه کړي چې د خزینه سیاستوالانو پر غوګونو پیلېږي
کې آپ یې ووټ کو ایک امانت سمجھ کے استعمال کرنا
دلته به وای چې وای چې دا پیندا بیا کال سلو کال خدمت په بول او کې دا او کام خبر نو
سیاسي مدرسه والے
دا د پاکستان په سیاست کې د لوی نوملرونکو خزو غوونه دي د پاکستان او د هغه هیواد د پښتنو سیمو په سیاست کې په تیرو وختونو کې د ځینو خزو کار او هلې ځلې جوته وي خو په وروستیو کلونو کې ګڼې خزې د سیاست میدان ته وروتلې دي او د ګوندونو د مشرۍ تر چوکو رسیدلې دي مثال یې د نومبر پر 13 په ملتان کې د پاکستان جمهوریت تحریک جلسه ده چې پکې د دوو مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند استازیتوب خزو کړ مریم نواز د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره ده چې په کومه موده کې یې ګڼ پلویان پیدا کړي او د ملتان جلسې ته هم ورغلی وو نوموړي د ملتان جلسې ته په وینا کې ویل
دا ملتان ولسا داسې ویل کېږي کنه تاسې د عزت خلک یاست تاسو غیرتیان یاست داسې ویل کېږي چې که خدای چاته دښمن ورکوي نو ظرف لرونکي هغه دی ورکړي زموږ علمی دادا چې کوم دښمن را تر غاړه دی هغه کم ظرف دی
دشمن بھی ملا تو کم ظرف ملا
پاکستان جمہوری تحریک د یو شمیر اپوزیشن گوندونو ائتلاف ته چې د حکومت خلاف هڅې کوي او په بیلا بیلو خارونو کې جلسې کړي دي غورزنګ تور پورې کوي چې تحریک انصاف د 2013 په عامو انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې واکمن شوی نو ځکه باید استعفا ورکړي خو حکومت او الیکشن کمیشن په بیا بیا دا تورونه رد کړي او هغه انتخابات یې پاک او منصفانه بللي حکومت وايي د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د درغلو په کیسونو کې ځان له احتسابه د ژغورلو لپاره احتجاجي جلسې او غونډې کوي مریم نواز سوکتا مریم نواز د 2011 کال په نومبر کې سیاست پیل کړ او د 2013 کال عامو انتخاباتو کې لخپل پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په کمپین کې مهم رول لوبولو د 2013 کال د جولای په انتخاباتو کې نوموړي ته مسلم لیگ نون ګوند د نوماندې ټیکټ ورکړیو خو ورته احتساب عدالت د شتمنۍ او پویو مقدمه کې د اوو کاله د بند سزا ورکړه او ورسره د لسو کلونو لپاره د لوړپوړو حکومتي چوکو لپاره نااهل کړه خو اسلام آباد هایکورټ د هماغه کال د سپتمبر په میاشت کې د مریم مریم او داغی د میړه او پخوانی پوزی کیپټن محمد صفدر سزاګانی او زندولې. مریم نواز په 2019 کې د احتساب کامی ادارې یا نیب په حراست کې هم ساتلې وه. هغه نیب چارواکو د چودري شوګر ملز په نوم د درغلو د تورونو په قضیه کې لاهور نیولې وه. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال صدیق الفاروق مشال ریډیو ته ویل، مریم نواز یو منفرد کردار لرونکې او زړور ښځه ده چې په کوششونو یې په تاریخ کې ځانته نوم جوړ کړ.
نواز شریف صاحب پر اطلاع آئی
چکل یو فوزی امیر د نواز شریف خلاف کوتتا وکړه، نو د هغه میرمن کلثوم نواز راوته او اعلان یې وکړ چې زما مرام خپل خاوند او بچی لقه د خوشی کول دي. اوس هم چې نواز شریف د علاج لپاره بهر دی، نو لور یې یو ډیر ښه کردار تر سره کوي. مریم نواز د خپل کورنۍ له وجې له سیاست سره بلد ده. د هغه په سوچ او تقریر کې سیاسي بلوغت او یو انفرادیت دی. زوره وره وینا کوي، ډیر ښه لهجه لري. هغه لوست ده، د لوی سړی لور ده او پر معاملاتو پوه ده. نو د پاکستان په سیاست کې د نورو خوځو په شان ډیر ښه کردار ادا کوي. دا سو وخت وو چې مور یې د مرګ په بستر، پلار ته یې د لسو او دې ته یې د وو کلونو د قید سزاګانې واورول شوې او جیل ته لاړه. هغه وخت یې مړانه وخوله او وی ویل چې د جیل جامې به اغوندي، د زندان ډوډۍ به خوري. هغه ویل چې قید او بند یې حوصله نشي لړزولې او همدا وشول.
قید و بند ان کے عزم و حوصلے کو متاثر نہیں کر سکتی اور واقعی وہ نہیں کر سکتی.
یوشمیر پاکستانی اور رسنیو دا ملتان جلسہ دا پیپلز گن دا آصف بھٹو زرداری دا سیاسی جون پہلو بللا. دا گن مشر او دا غیرور بلاول بھٹو زرداری کرونا وائرس وحلیو نو زکا پکور کے گوخو، نو دا حغی کشر خور دا گن نمائندگی اکڑا. حغی پخپل لنڈا وینا کیویل چھ دا پاکستان تحریک انصاف دا غورکڑی حکومت وقت پورا شوی.
آپ سب کی شکر گزار ہوں.
زنن د ټولو منندو یم چې د غورکړی حکومت د ظلم او جبر باوجود داسې پلویش میر کې راغون شوی یست. تاسې نن خپل پریکړه کړې، د غورکړی وزیر اعظم به اوس زی.
د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر تاج حیدر وای، د آصف زرداری سیاسي روزنه لا زیات وخت روانه ده، ځکه چې خپل مور پلار او کورنۍ په سیاسي هلو ځلو لیدلې دي. آصف بھٹو زرداری د خپل کورنۍ لومړی انجلۍ نه ده چې سیاست کوي. دا غینیا نصرت بھٹو او مور بینظیر بھٹو د پاکستان سیاست وتلې چهري دي.
هغه ډیره زر په شیانو پوهیږي او ورته معلومه وي چې څه کول دي او څنګه یې کول دي. آصفه بیبي له تیرو څو کلونو راهسې د ګوند دننه دفتري معاملات سنبالوي، خو تاسو ولیدل چې کله ورته وویل شول چې د ګوند استازولي به کوي، نو ورته د زده کړو ضرورت نه و. د حقیقو له لومړۍ ورځې راهسې تربیت روان دی.
بینظیر بھٹو دوه ځلې د پاکستان وزیر اعظم منتخبه شوه. هغه د یو اسلامي جمهوری هیواد لومړنی خزینه مشروه. دا غي د واک لومړی دوره له 1978 څخه تر 1990 پورې او دویمه هغه له 1993 نه تر 1996 پورې وه. په 1996 کال کې پر هغې او پر میړه آصف علي زرداری د درغلو تورونه پورې شول او د هغه وخت ولسمشر فاروق لغاری حکومت ختم کړ. هغې په 1998 کال کې جلاوطنی پیل کړه او دوبۍ ته لاړه. په 1999 کال چې د پوځ پخوانی مشر جنرل پرویز مشرف د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ، نو بینظیر بھٹو هم له هیواده بهر پاتې شوه، خو د جمهوریت بحالۍ هڅو ته دوام ورکړ. نوموړي په 2001 کال کې پاکستان ته ستنه شوه چې د 2008 کال په انتخاباتو کې برخه واخلي. بینظیر بھٹو په خپل ژوندلیک کې لیکلي چې پاکستان ته ستنېدل یې اسانه فیصله نه و.
زه تر وخت درې ساعته مخکې په دوبۍ کې د خپلې جلاوطنۍ له کوره روان شوم. زما میړه آصف باید په دوبۍ کې زما له دوو لوڼو بختاور او آصفې سره پاتې شوی وي. آصف او ما باید سخت او سمه فیصله کړې وي. مونږ پر دې پوه وو چې زما له ورتګ سره خطرونه تړلي وو، خو مونږ دا باوري کول غوښتل چې که هر څه کېږي زموږ د لوڼو او زوی بلاول چې په آکسفورد کې په پوهنسی کې وو د پالنې او ورته د پام کولو لپاره به یې له والدینو یو کس موجود وي. خا خبره دا ده چې پر دې ډول موضوعاتو ډیر کم مړونه او خزي له یو بل سره غږیږي، خو آصف او زه د خپل شخصي ژوند د قرباني کولو او یا د عادي ژوند له نه لرلو سره بلد وو. ما خپل لاره ډیره مخکې انتخاب کړې وه. د پاکستان ولس تر ټولو لوی لومړیتوب وو او د پاکستان خلک به مې تل ترجیح وي. زما بچي پر دې پوه وو او نه یوازې دا هر څه ومنل، بلکې ډاډ یې هم راکړ.
بے نظیر بھٹو په یو بل ځای کې په خپل کتاب کې کاږي چې د پاکستان په سیر ټولنه کې خزا سیاستوال باید احساساتي چلند ونکړي.
په سیاست کې د زیاتره خزو په شان زه په خاص توګه پام کوم چې ځان پیاوړی وساتم او هیڅ کله خپل جذبات ونه خایم. په سیاست یا حکومت کې که یو خزا احساساتي کیږي نو خلک ورسخه د هغې د کمزورۍ معنی اخلي او دا تاثر لا پیاوړی کیږي چې ګواکې خزا سیاست ته جوړه نه ده.
د 2001 په اکتوبر کې ګڼ خلک د کراچۍ هوایي ډګر ته ورغلیو چې بېنظیر بوټو وګوري. نوموړي په یوه لویه قافله کې روانه وه چې پکې ځانمرګي برید شو او لسګونه پلویان او د ګوندغړي ووژل او ژوبل شول. دا هغه وخت و چې په پاکستان کې امنیتي حالات خراب وو او وسلوالو په لویو وړو ښارونو کې بریدونه کول، خو نوموړي د جمهوریت بحالې هڅو ته دوام ورکړ. تر برید څخه د پاسه دوه میاشتې وروسته د ډسمبر په 20مه بېنظیر بوټو د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې لویه جلسه وکړه. نوموړي چې تر جلسې وروسته روانه وه نو له ګاډي سریستلو او خپل پلویانو ته لاس خوځو. پر بوټو د لیاقت باغ له ور سره نږدې بل بریدو شو چې پکې هغه وژل شو. امریکایي لیکوال مارک اے سیګل له بېنظیر بوټو سره داغې د کتاب په لیکلو کې مرسته کړې وه. سیګل داغې تر مړینې وروسته لیکلیو، په ژوند کې یې د بېنظیر بوټو په څیر زړوړه ښځه نه وه لیدلې. نوموړي کاږي هغه ګرانه ملګرې وه چې ته شی هیڅوک نشي ډکولی. سیګل زیاتوي چې پر دې خوشاله دی چې د بېنظیر بوټو اخیری نښه کتاب دی چې داغې تر مړینې وروسته خپور شو، چې د هغې لوی ښځې قوت، مثبت سوچ او لیدلوری ورڅخه جوتیږي. پخوانی سینیټر تاج حیدر چې له بېنظیر بوټو سره نږدې کار کوو وایي د وزیر اعظم په حیثیت هغه له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ و چې په زړورتیا یې مقابله وکړه.
هغه په همت او حوصله سره بلکې په دانشمندۍ قیادت کاوه. ډېری مرحلې وی چې پکې سخت فیصلې پکار وی، لکه د پخوانی فوزی واکمن ضیاء الحق پر وړاندې د جمهوریت بحالۍ تحریک پیلول، له خلاصو ګوندونو سره په غورځنګ ورګړېدل، دا ډېرې ګرانې پرېکړې وی، خو هغه وکړې. هغه ډېره ښه متحدونکې وه. له ډېرو چیلنجونو او دوو غټو امریتونو سره یې مقابله وکړه. د ضیاء الحق په امریت کې د مذهبي سختدریزۍ ملاتړ کېده. هغه تر اخیره وخته په میړانه د سختدریزۍ مقابله وکړه. په نړۍ کې چې د اسلام په اړه څه فکر کېده هغه یې ختم کړ. د پاکستان ښځو مخې ته یې لوی مثال کېښود. زمونږ هغه بچیانې چې له پیړیو راهسې شاته پرېښول شوي وې، په هغوی کې حوصله پیدا شوه چې پاکستان یوه لور لري چې په دې ډول جنګیږي.
د بېنظیر بوټو د وژنې پلټنې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې کړې، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. پلټونکو ډله تحریک طالبان پاکستان او د هغې ډلې پخوانی مشر بیت الله مسعود د بېنظیر بوټو په وژنه تورنوي او د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف باندې هم د هغې د وژنې په قضیه کې د ککړتیا تورونه لګېدلي چې هغه رد کړي. د خدای خدمتگار د مشر خان عبدالغفار خان زوی خان عبدالولی خان په 1970 لسیزه کې د نېشنل عوامي پارټي مشري کوله. ولی خان چې زنداني شو نو بیگم نسیم ولی خان سیاست ته مخه وکړه. نو موري اوس مهال هم د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ده. په پښتني سیمه کې نسیم ولی خان اولنې خزوا چې د 1970 کال په غیر ګوندي انتخاباتو کې برخه واخسته او کامیاب شوه. کارپو ډاکټر فضل رحیم مروت وای په پښتني سیمه کې په سیاست کې بیگم نسیم ولی خان خپل رول لوبولی دی.
ولی خان باندې چې کوم د مقدمه جوړ شوې په توسي د چېرې سازش بلوچستان والا کړله او حکومت مات کو نه په جمعیت په لوبه استعفا ورکړل. دلته او حیدرآباد کې دیونل کیس کم سایری سی کیس افلان کای کیس دا شي چې مشوري شو په کتا خل کړی د بیگم نسیم ولی دا وځي. بیگم نسیم ولی هم په خپل وخت کې مطلب د رټرول لوبه ولای دی کنه. دا د کې مطلب یو خطا فاول فل په دغه علاقې کې سیاست تر اوسه په دغه حساب سره کې نه کا. هغه بیا هغه ته مودې پورې مطلب دغه رول ولو به او پارټي را ټینګ کړل. مطلب چې په داسې حالاتو کې چې د مارش لاګانې بیا څه شي وي څه شي وي شاته کنه. یو وخت کې دوی ټول قیدو لکه مطلب دا دي چې باچا خان هم او ولی خان هم قیدو، اسفدیار هم قیدو. بیا هغه په حساب سره او توګوري د دې هم مطلب په سیاست کې پاو په جمهوریت د پاره ډېر خرول ولو به ولو لا خپل هغه چې وکړه بیانیا لا نریتی ولا هغه خلکو ته په خپل ښې طریقې سره لکه په خپل وخت کې پېښه کړه او خپویې ښاغه وه لکه چې کوم سړی چې په خلکو چې کومه توقع ورنه هغې نه ډېره پویه وه.
سیاستوال او کارپو افراسیاب خټک وای میرمن نسیم ولی نه یوازې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته کامیاب شو بلکې د خپل ګوند پارلماني مشر هم پاتې شوی او د ګوند صوبایي صدارت یې هم کړی دی. خټک وای نوموړي له سختو پړاوونو تیر شو او مشکلات یې وګالل.
نسیمی بی داسې وخت کې سیاست راوتلې و چې ډېره سخته سختي وه. په نېشنل عوامي پارټي او سنپ او ترپاري بندیز لګېدل او د لیډران ټول نیول شوي وو. سعود نه بلکې زرګونه کسان نیول شوي وو. په داسې وخت کې غراوته او یو سیاسي قیادت یې خلای ډکه کړه. زموږ د پارټي چې وه نېشنل پارټي نېپ دا دی هغه سره مخالفه او ذوالفقار علي بوټو حکومت سره چې کوم جلسې جلوسونه یا اختلاف چې کولو نو په هغه کې خلک نیول کېدو. بیا مرحله چې کله ضیاء الحق خلاف په یو اتیا نه پس کم 1900 نه پسې تاریخ شروع شو د ایم آر ډي نو په هغه کې بیا د ان ډي پي و نېشنل ډیموکراټیک پارټي نو د نسیم بي بي بیا هغه کې شامل و د ان ډي پي چې و د شیرپاز مزاري صاحب صدر وو او د ګام بسر مکرې و نو هغه کې هم نیول کېدل او بندي او دا خبرې راغلي وي.
میرمن نسیم ولی خان د 2015 په اگست کې له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلیو چې لسګونه کلونه په خوا یې کورنۍ د باچا خان په مبارزه کې شامل شوی و او تر ننه ورته دوام ورکړی دی. هغې ویل د ذوالفقار علي بوټو په حکومت کې عبدالولي خان او د هغه ملګري بندیان شول، پر ګوند یې بندیز ولګید او په همغه ورځو کې یې عملي سیاست پیل کړ.
باچا خان بابا ورته بونګي وکیدت لره او کټه وا او چې په دغه کې د بوټو سه بو کو وتر نو بوټو سه تقریر وک څو په سي خلک یې قید عقیق ما احتجاج مشورو کو په ریګینګ کو شو بس ما دا اراده وکړلا چې اکټو پالیټکس کو ما هو را دې چې سیاست کو ما باچا خان بابا پارٹی د خپې دونو ده دغه چې دا حق د لاري پارٹی بس ولی خان قید شو پارٹی بین شو.
پاپی خبر کې او کارپو ډاکټر فخر الاسلام د نسیم بی بی سیاسي مبارزه مهمه ګڼي او وایي چې په پښتني سیمه کې د نورو خزینه او سیاستوالانو لپاره یو مثال پرېخي.
او هغه په داسې وخت کې سیاست تر هغه له و چې راغې چې وا د ولی خان نه د هغه نور خاندان په دې حق کې نه و چې د دې سیاست تر راشي. او هغه وخت ډېر سخت و. ما یو ځای کې دا قتل چې هغه په کراچۍ کې په یو جلسه کې خپل لوپټه جلسه پښتنو تر وځول چې دا به تاسو ما تر پسره وي. نو داسې یو جذباتی کیفیت کې غره غلی و او داغه خاون په خپل په جیل کې نو زما په کپه سیاست کې داغه نه په سو کوم راغلی راغی د ځان د فار رول ماډل هغه ګرځولې ده.
د خصو سیاستوالانو په فهرست کې د پاکستان بنسټ اخودون کې محمد علي جنا خور فاطمه جنا مهم نوم لري. هغه په 1918 ملسیزه کې د پخوانی پوزي واکمن جنرال ایوب خان پر ضد د ګوندونو د غورزنګ مشري کوله. کارپو فضل رحیم مروت وای په پاکستان کې د خصو د سیاست بنسټ فاطمه جنا کې خود
اغه چونکې د جنا صاحب خور وا زبدا وایما چې ورور په نسبت باندې د عوامي هم وا د کولسي وا رور په وخت باندې چې کوم سیاست وو هغه خو د انګریزانو په چوکاټ کې وو. کدی ته به موږ ګورو به د ایوب خان په وخت کې به د میدان تر اوځي د اپوزیشن لیډر په هیڅ باندې کنه او شته خبره ده چې خلک ور سره وو. هغه باندې چې کوم تورونه ولګېدل په هغه باندې مطلب دا چې کوم هغه شو په کومه طریقې سره به باوجود چې شرقي پاکستان چې دی چې اوس بنگلاديش دی هلته ورته ډېر سپورټ حاصل وو هلته ورته خلکو ډېر هغه کولو او چونکې خپل هغه کې اوکې کامیاب خو نه شوه خو دا وا چې هغه مت دومره وزن هغه حکومت دومره غسره مخامخ کړ چې اخیر ته ایوب خان بیا هغه خپل پرې خپل مثال بل مارشل بیا ولګید.
د پاکستان د انتخاباتو په تاریخ کې اکثر په عمومي چوکیو سړی نوماندان وي او کمی خزه په دې توانی دلی چې په دې چوکو ټاکنې وګټي. زیاتره خزه اوس هم په ځانګړو چوکو پارلمان ته لار پیدا کوي. په دوی کې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو، بیگم نسیم ولی خان، عابده حسین، صغرا امام، حنا ربانی خر، نفیسه شاه او ډاکټره فهمیده مرزادی. ډاکټر فخر الاسلام هم دې ته اشاره وای چې په پاکستان کې په سیاست کې د خزو ونډه د اطمینان وړ نه ده. دی وای میراثي سیاست د ځینو خزو د بریا لامل دی.
د کال 1903 یم آئین چې دا ویل شوی و چې د خزو د پاره به یې یو کوټه به یې سیټونو خو دا به تر لسو کالو پورې د بد مرغه هغه تر اوسه پورې نه شو چې د دغه آئین د څلوېښتو نه زیات کلونه شوي دي. خو بیا هم د دې حالاتو باوجود ځینې میرمنو په سیاست کې ډېره ښه برخه اغوستې ده، قربانۍ کړی دی په برایراس انتخاباتو کې څه پوری زنانه کامیابی شوې ده هغه نمونه په ګوتو شمارل شي او هغه هم دلچسپه خبره دا ده چې هغه خاندانونو سره تعلق ساتم ته چې مونږ جاګیردار ویلی شو.
کارپوهان خوشبینی ښایي چې په راتلونکي کې به په سیاست کې د ښځو برخه زیاته شي، خو د هغې لپاره د جمهوري نظام پیاوړتیا او د جینکو په تعلیم توجه ورکول اړین دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسې غوږوي. د خبرونه په اخر کې دا سندره اورو. په بل خبرونه کې به زه ګل ایاس تاسو سره یم.
هر قدم مسپرلې لا ژوندې اوسلې د چمن د ګل ژوند زارول کې جنتی د چمن بسنګار کو جنتی د چمن بسنګار پلی پٹی خست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا تسڑو نو لرو بریش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مال یار کو زیچ مینا و محبت پل مالیار کو یو گل دس پر لی بہسار کو دا پل سات و ملکن پر کل سار کو ہر یو گل دس پر لی بہسار کو دا پل سات و ملکن پر کل سار کو مستیا وطن دا علم شمی ہر لوگ